ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او د هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونو ان تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په 2 په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 5 زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت له خوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزولي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1.2 میلیارد څلور قراردادونه کړي، د چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 421 میلیون ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه دوام لري چې د نومبر تر میاشتې به د نومبر په میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د ناسم پلان او نیمګړې څارنې له امله تر اوسه دغه هڅې نه دي بشپړې شوي او نتیجه یې هم نه ده معلومه. د اسلامي همکاري سازمان مشر یوسف آل اوسیمین په فراه کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکاري سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. د هلیکپټر پرون له فراه له هرات ته روانه وه چې د فراه د اناردریا او د هرات د شینډن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راولویده. د فراه والي محمد شعیب ثابت وویل د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
په دغه تیاره کې زموږ 15 هیوادوار شهادت رسېدلي، د جملې څخه د فراه ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختاور، د ولایتي شورا غړی جمیله امینی او د 201 ظفر کلوردو مرستیال ښاغلی نعمت الله خلیل کې هم شامل او شهیدانو کې.
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه سمدستي د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبان ویشتلې ده. خو د ازادي راډیو په ویډیو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لوېدلې هلیکپټر ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. خیلی که څرنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سختې تیرې شوې، څو راتلونکي میاشتې هم ښایي زموږ پر خلکو سختې تیرې شي، خو دولت به له خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزې راکمې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران د امریکا پر د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکي اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیال د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس د سیشن بي د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. متس ویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لار عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د مزایل او ډران حملې ودروي او ائتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استنبول جکپوړې ترنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کونسلګری تننه و تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټي ټوټي شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبر هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي د واشنگتن پوست لپاره کار کاوه او د اکتوبر له 2 راهیسې هغه بیا نو موندل شوی. سعودي عربستان له ډیرو فشارونو وروسته دا ومنله چې هغه د سعودي عربستان په کونسلګری کې وژل شوی دی. د استنبول جکپورې ترنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د سعودي عربستان لوی ترنوال سعود المجب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدان وویل د عربستان د لوی ترنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورې چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیر لري پرتو سیمو څخه د جګړې لکبل به ځای شوی کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستی او د ژمي پراتلو سره نصر پناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري.
ولا کدو غنځل او تاسو راسي زموږ د یونه وګورئ زه د مو خوشط په خونه کې ناست يم مې وینم مې دوه دانه زمنان دي سړی مې شهید
دي. څنګلوري هلمن ولایت کروانګر او کوچیان هم لورته ستونزو سر ټکوي.
وچکلی دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي وو شان خپل پچ خوري خپل وړی خور.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان د سترې محکمې پرونی پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی یوه ایسوي ښځه له زندانه خوشې کړي په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډرو ستایلې خو د پاکستان د نن د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه را پارولې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان لس درجه پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي لمن دي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دوه اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو.
افغانستان has done much more than I think many people realize.
افغانستان د پنګه چونی او سوداګری په برخه کې ډېری حالې چلی کړی دي. خدای هواد لا هم اوشت مزل په مخ کې لري. په کار د چشته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. د هدف ته د رسیدو لپاره دوامدار هڅو ته اړتیا شته ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک راپور لمخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد او د علوم اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن وباله.
نړیوال بانک دا وروستی راپور چې څنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې نظر په دغه سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات د ودې په حالت کې دي، دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت د ودانیو د آبادۍ د اجازه ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلی دي چې په جنوبی آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او د هیواد څو درجه مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د نړیوال بانک دغه ارزونه په داسې وخت کې خبرېږي چې ټاکل شوی ملګري ملتونه د روان نومبر میاشتې په 28مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړي توګه د نام نیو او کارموندنې په برخه کې او د پرختی بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطح به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیا بې وزلۍ د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. خو افغانستان پر نام نیو سربیره د غرض په ورستیو کې وچکالی هم ځپلې دی. ډیر خلک د وچکالی له امله هم ځپل شوي او هم د افغانستان اورزګان ولایت دی چې نام نیو او وچکالی له امله خلک ځورېږي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیر لرې پرتو سیمو څخه د جګړې او وچکالی له امله بې ځای شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي پر راتلو سره هم نه سرپنا لري او نه هم کافي خوراکي مواد. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شو حال اخیستی او د هغوی ستونزې له مسؤولو چارواکو سره مطرح کړي. نورې د شریف الله شرافت په تفصیلي راپور کې اوري.
مېبن مدو دانی زمنان دي سړی می شهید ته سره سي کته نه باندې وژل زده پښتانه لور
تر ولاکه دغه شی لور چې سار ماشام یو خرسراین مو ونډه سره نن کوندواله سو زامن مشیدان سو
دا او فریاد په اورزګان ولایت کې د جګړه زپلو دي. دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالي اوسیدونکو دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترنکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي. دغه جګړه زپولو ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي. دی وای شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي د کورونو د سوځېدلي او کورونه لټ لټ سوي. خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړی.
والله که دوغین زاله رو ته سراسه ته سراسه موږ دایونه وګورې زه دوه مو خوش په خونه کې ناست يم مې وینم دوه دانه زمنان دي سړی می شهید ته سراسه کته نه را باندې وژړل زده پښتانه لور نه کته پر موږ وسله نه وکړل مردا غسد جنګو د خپل مې وینو خورکنه لور جامنه لور وجه دې جمیرا باندې رالی شیدان مور کړی مې وینه ته پرته سکم والله بلا که پکړې دشته دې په توګه تو جوړ دی غوتی ورکې مش پاتې سزغلو په کوڅو کې سره په پپا کار برابر کو هغه موږ ښه ته ورکو پیدای نه کورانه
کور کرام رو ته بل پسره په پلاس لازور د لاسان کوله په پکر کوم بشه ولا کو دا بچمو د پکر ټوکی راخې دا لازم پنج دا لازم ګول دی پلاس ګول دی څو کوم چاته و رو دا غدار بدره کوم رو رټ کوټ کور کړه دی و دوی د بدن یو زمي شي تر رو براله مور ته و کوم رو دار مدار سو کورون ول نه خراب سي به ول اسلامانو
موږ د خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شی لري چې سار ماشامي او خرسرای نو ونه د سره نن کوندواله زامن مشیدان سول بل دغه شی نه لرن نه د ټوله شیدان پر د داګو زایو پر ولاله مال دی دانه پاسه پیدا ک پر سلا کې پیدا کړی دغه شی پر سلا کړ
د جګړو سه به خستړي زنه چې په نیمه شفاره وتلی کورونه ورونه مپاته دی واخره کچوغه مولا کرای سلید دایم ټپی یم مای بینه یم په دغه دی ها شپه مخته نه و تمامه کړی کنه نو زه خود دروغ کار دی لنه از ما چې چانو سیرات وګوري شامې دا د ګرد ټپی ټپی د داغه د چې سیمې سیمې مونی په لکړه باندې ګرځم یوه دانه مستنه را رسی خواران چې دفتر لورسو وای زی زی درګاله والا کر اخلاص
دغه جګړه زپلی غشتنه کوي چې دولت د جمی لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ور کړي
اوس نو غشتنه دغه د مر سره دغه وسی مرسته وسی وسی لاره سره وسی مهرباني را سره وسی پای د شلمون د باندې وغړي پر مر باندې مرسته شي را کړو وسی
چې څنګه لاره کې شره خدایال په وسه تم د بل په سره د څو خلک چې د بل په سره پروت کړیا زو کوم ور ګری ګری زر په ترنیم زر په دونیم زر په کړیا و کوم پدا سرات مایي به سره
تبغ مش سوي كنت تسي ولي دغو دو دلنجانه ود تفيانو دغه خريبانانه نار تسي ولي نه هبري
واړي سبي
واړه مې نه خولا کا یاد د غنم دانه پکور کله ملا کا د وړو غس پکور کله ملا کا د اجي وامن نه فر دغه د زوم کو دغه را پاته دي چې من را پاته دي زوم شي یت سلو په دغه بمباروي دغه ابانو کی یت سلو زخپل ټپیس ولما هغه ما ته را پاته دي پنځه دانی اولادونه مې خپل دي چی ورکمه تسي دی ری وای
کته هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي خو په ورزګان ولایت کې کته هم د جګړې ډګر لکه رو شاوخوا دوه نیم کلون رئیس تو دی او د دغه رواني جګړې لکبل هر ورځ لسګونه کورنۍ کډکیږي او بی ځای کیږي خو لا هم دغه څشتون نه لري د یادې ادارې مسول عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته ویل چې دغه کډوالو د لسنیو لپاره یو شمیر پلانونه تر لاس لاندې نیولې خو نو موړي لنړیوالو خیریه بنسټونو غشتنه کوي چې په دغه ولایت کې د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره د مرستې وکړي
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي ټوکي پکښې همدارنګه غذایي ټوکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات وینچوګانې نقدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر سي د بې ځایه سوه نو په دې اساس ټوله کورنۍ چې را بې ځایه سوې دي د ترینکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي و چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمنی پراخ کومکونه ورسره ونیسي و امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي
د معلوماتو له مخې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
مخکې په ورزګان کې مو په البته د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې ډیره لری پرتو سیمو څخه د جګړې لپاره د بې ځای شو کورونو ستونزې واورېدې چې وای له جګړو هر څه ورڅخه اخیستي او د ژمي پراتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري او تر اوسه هم ورسره چا مرسته نه ده کړې په هلمند کې بیا زورګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کړي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالداري له ستونزو سره مخ شوې ده په اړه یې نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو خبریالۍ الیاس دایره کوي
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیواناتو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هېر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
عقل محمد مشکلات مدا دی چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سر کړي میږې و اوښان خپلې پچ خورې خپلې وړۍ خوري چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سر یو ودرویدلی چې پرور مې نه دی رانیولی جوارۍ مې نه دی رانیولی ګرده دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده وچکالۍ ده سږ کال نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا زیات کی
د هلمند ولی مرستیال مجاهد الله سفری ول د یو زر وسو نوی کوچانو د پاره د غمرست به وکولای سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخاوني سي چې د وچکالوي لامل د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفری د رسنیو سره په خبرو کې ول کوچان نه هیر وی واتساپ وکړي چې مستو کسانته یاد مرسته ورسوي.
د کونچاري حساب هم داسې چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرام دغه ورکول کیږي. کونچاره ورکول کیږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کیږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کیږي چې هغه تقریبا مش په ول زر نه سو نیوي نه پر مالدارانو ته توضیح کوي.
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش دلړی د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مزوک لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي. هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغه ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدئ ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی. موږ یې دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% مجن د خپل کېږي. نو خوښ مو د ټیم څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کې هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټن کې مې وسري او 1400 ټن غنوم د ویش د غلړی به په اتو هغه ولسوالیو کې کېږي چې ډیر خلګي په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره او اسلاسي تخمونه به شاوخوا شپږ نظر کروندګرو ته وشي. کربندګر وای د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کې دونکو تخمونو ځکه خوشاله دي چې پوجینه غواړي د بادون و وړو توپانونو پر مهال نه چپکیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولی و شغه زکی د چې د تخم د پاره ډیر سم دی. موږ انتما موږ کتلې دي تجربه کړې مو دي او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي. دا ډیر ولا کې دا سمسوي دي. موږ تجربه کړې دي سمسوي
ته ان شاء الله د نور بشي او دا سپات سوي تخمونه دي خلګو ډیره ګټه نه خسته ده. تیر کلام خلګو تور کړی و تخمونه نور نه سره ګټ یو لاس تخم دی واشنه لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40 سلنه قیمت په یوز کې کروندګرو ته اسلاسي تخمونه او کیمیاوي سر هم ورکوي. خو بیا هم د کوکنارو د کش په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلې. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. محمود لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ په منځ کې چې د انټرنیټ نه ډېر لري په د روشن خدای د افغانستان خدای د فرمخ کارنه کوي. تل یو په عالم کو یا نه مباح دي څنګه ډېر لري په د مرغښتنه د ازادۍ راځو دي نه دغه د موږ زغ د رسول چارواکو پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفیه ده چې یو کال کې یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنهستلې دي او نه فعال کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم. زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي، چې دغه د افغاندي سیم خادې ایله کي موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه لیک محمد یم د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې ته هر ورځ کېږي. زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي، خدای رښتیا کړي، که اشرف غني که طالبان نورې د سولې په خبرو رښتا نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سوله راشي.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پرېکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوې یوه عیسوي ښځه یې له زندانه خوشې کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې، خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې ده. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د پاکستان سترې محکمې عیسوي آسیا بیبي له زندانه خوشې کړه. د اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان د سترې محکمې رئیس ثاقب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ. د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دي دستي له زندانه خوشې شي. د امنیتي دلایلو له امله نوموړی یوه ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده. د بشري حقونو ډلو او بنسټونو د پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسول عمر وړایچ د پاکستان د سترې محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله، خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبیک پاکستان افراطي ډلې دا پریکړه وغندله. د دې ډلې غړیو پرون د پاکستان په لویو ښارونو کې یو شمېر مهمې لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل. تحریک لبیک پاکستان ګوند د عمران خان د حکومت د ړنګېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سترې محکمې رئیس او صدر اعظم باید له دندو ګوښه شي. دې ډلې همداراز دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې له زندانه د آسیا بیبي د خوشې کېدو امر کړی دی مرګ یې روا دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه له خلکو وغوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي. دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریک کوي. تاسو باید د خپل هیواد لپاره د هغوی په لومه کې ونه لویشئ. دوی اسلام ته خدمت نه کوي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې حکومت خپله دنده ترسره کړه. عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو وغوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس په کار شي. کله چې آسیا بیبي په اعدام محکومه شوې وه، هغه وخت د بشري حقونو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل. په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډکټ د دې میرمنې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه، او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیا بیبي له لور سره کتلی و.
اپل کمپنۍ نوي محصولات نندارې ته وړاندې کړل. دا چې د کوم محصولات دي له څاروان اسمه څاروانه به واورو.
اپل کمپنۍ د سې شنبه په ورځ درې نوي محصولات مک بوک ایر، آیپاد پرو او مک مینی دي نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل مک بوک ایر له پخواني ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1,109 ډالره ده او له راتلونکي اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤولان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مکبوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچه ده او ژې تر پخواني مکبوک ایر په 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازه یې هم 4 برابره زیاته شوې او سباندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی یې د کیبورډ په ښي خوا کې دی او د هغه په مرسته کاروونکی د ګوتې په نښه لپټاپ پرانیزي. د مکبوک ایر سی پی یو 8 انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټه ده. د مکبوک ایر رم 16 گیگابایټه ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 109 نیوي ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل نری دی، خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموري یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپډونه پلورل دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4 گیګابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
افغانستان کې اتنی می بجې شو یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسیدلې دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سی ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې لارې نشي ګټلی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا د دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو ماسره نتیجه نه ده معلومه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې د واشنگټن له نوي بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د می په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی او د اګوست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې د دې بندیزونو دوهم دور به 2 ورځې وروسته جاری کیږي. دا بندیزونه هم د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندیدو او بیرته د خبرو اترو میست د ورګرزیدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېر د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ایز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د استانبول جګپړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننوت تر ستونې نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی. د استانبول جګپړې څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورساوه او د استانبول جګپړې څارنوال وویل د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. د دې اوسې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاري هم او ریدلې شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلې او کتلې شي. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه مو 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. مخکې لدی چې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته ورورسیږي په مکرې د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. وا به ورې چې دغه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه یې څه کړی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرستیالې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه تستړي مشي ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په 4 ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي، یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي که نه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوي تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه وو او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه وو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي او د هغې نتایج د دولت سره شریکیږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق وو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق وو، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو او راپور د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو، چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورس په توګه باندې ول منځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم 14 کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې ده؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې د تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمونه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، له بده مرغه مونږ نه یو توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځای څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغه راپور لیکي؟ یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت رعایت کیږي تاسې ځی په هغو کار کوي کنه ځین نور داسې حقونه هم شته چې هغه خلکو ته نه دی ورکول شوی
د سیرنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیرنې کوي او تحقیقونه لري تا چوي او په دې لاره کې به په خاصه توګه ما هم نو مخسل چې مونږ زیاتره د اقتصادي ټولنیز او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې د تحقیقونه تر سره کوو خو بیا هم مونږ هغه ټولي برخي کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه تر سره کوو مونږ سره د تخوالې په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګه په دې شپاره سو کلونو کې تقریبا یو نوی گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي لکه څنګه چې د صحت حق ده د خوانی او روزنی حق ده د قربانیانو څخه د حمایت حق ده د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپل سیړنې کوو چې یو نوې گزارش چې موږ د کارلاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت سیړنه ده نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټول موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي
کړه شو دي ته د دغه راپورونو نتایج یعنی څه وی پایلې څه وی
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصي نتایج هم ورسره لري هغه تحقیقونه چې موږ تر سره کړی دي لنې کمرغه هغوی بعضی مثبت نتایج هم درلودل دي لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې نشر کو یعنی هغه خزي چې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوریت کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي ځکه چې هغه خزي چې موږ په یو چیز موږ امنیتی او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا هغه خزي چې هلته کار کوي غوی له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي یعنی هم تاوتریخواله ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي د خاصې د هر تحقیق په پایله کې د گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلې ده په دې اړه کې کار کوي
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقوقو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي په دې خاطر هم تاسو څه کوي یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنا یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه
نه نه د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق تر سره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ تر سره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو نو کله چې موږ د تحقیقونه سره ترسو او د هغه گزارشونه نشو دا گزارش موږ صرف دې ته نه پریږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغه ته هیڅ توجه نه کوي بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کو او اړ کو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړی او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکو په غو باندې عمل وکړي د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیات تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سروکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسول دي هغه سره لیدنه وکړي او هغه ته رسمي مکتوبونه دګي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلیس
ډیر زیات مننه
مننه تاسو
درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پات رسیدي تر بیا ښه وخت ولرې
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور چوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیا هم چی سخت خواری ده. نن مو ده مسافری په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
ګمرا په بخت به دان نه یم مسافر چې وګوره او یار می بیا لستر آشنا
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آبادتو سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد شوم لې نږدې می ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه یې سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو او ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې څېړو. د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زواد ما جبار خیلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې
قدر من اوردونکو سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کې دل ادم څنګه ویلې بیا تر دې دم دوت دی. څوک د نيستي او یار لغه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دینه نوی یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ پنځوس کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 46 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوې خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 4000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لروچی هغه دورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لروچی کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راښیي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د طیارې سفرونه نه وو یا که وه هم ډېر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. د مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کره دلته خرې تور خولمداسې په خوب کې وخت چې راجق سمه یو چټي مرداره کمپله را سره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کومه نه خره وه، او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو له امله کوه پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفر نه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو په هکله یې پوښتلي دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالي ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ږدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پرځان د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي، او کور ځانو پرځان د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی، مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپلې سیاسري هم د ځانه سره بیولي.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي پیخي او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړي. ورته غوښی
اکته سودیزان پاک لر توه یا آیا کلمو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامه کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی.
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسې چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسې په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا خی چاری.
می نره نره خوگیگی، نره نره خوگیگی، زلمی نره نره خوگیگی، زلمی نره 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 خوگیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی بیلیگی، دمیان ولی
زلمی نره نره خوگیگی، زلمی
نرے 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 خوبی گی تمین ودی بیلی گی تمین ودی بیلی گی تمین ودی بیلی گی تمین ودی
نرے نرے خوگی گی نرے نرے نرے